د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبرونې ډېر برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. سپینمنی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمنی لخوا په یو خبره شوې لمه کې ویل شوې چې بایدن بیرته خپل کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوې د ستنولو لپاره په خپل ژمنې ټینګار وکړ. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړې چې لمخې باید درې وړ امریکایان رایان کوربټ، جورج ګلیزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې ارغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول توقیف شوي شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ دوره اوه ورځې وروسته د جنوري په 20 پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و ویل چې ولسمشر بایدن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ له بایدن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطرت تیره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربټ کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربټ میرمنې انا کوربټ فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ټرمپ سره وکتلی شي. انا کوربټ پرون یکشنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکا شوویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزي سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره یې راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد عابدنینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد عابدنینی چې تېره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نوموړی په تېروتنې سره نیول شوی و. محمد عابدنینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکو د پرزو پر انتقال تورن و د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریه د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2012 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپن لاس پورې کړ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی د سی باید یواکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تفسیری کېږي سره دې څنګه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انځورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري
د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري دا ډیره بده خبره ده دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی میرمن حدیقه د خپلې خورلنې پاک له وایي چې د هغې پاک له هغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت یې ریبار و
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی دوی تهمت لاندې دي همدارنګ نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودل لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي دوی شعور نه لري همدارنګ دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي دا راپارونکي ده په دوی باندې بد تاثیر لري مجبور دي چې عکس العمل ورته وخی دا خبره هم درته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي وسي د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي نو ځینې کسان دا ډالره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتره شهرت ترلاسه کولی شي نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظري او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډله کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او د نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي خو هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي چې د موضوع ته موږ ګورو دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکه یا دې نړۍ ته ورکه بیرته تا ته راګرځي تور په غوي باندې ورپور کړي نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده چې کله شي داسې یو سشي سره یعنی مخ شي. او په دې معنی ده چې که دوی غواړي یوې ښځې یا یوې مېرمنې ته سپکاوی وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول ته سپکاوی وکړي.
د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې یو شمېر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. که چیرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي، نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ځورولو لامل کېږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښوده، نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړو، پوښتنه یې وکړه، ویل یې چې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کېدي سي یا په پروفایل کې کېدي سي خارج له افغانستانه وي، بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي، همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښيي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښيي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي. په دې نه پوهېږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي، یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کېدي، دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یو عکس اخیستې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې وو. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلي دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي، دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک چې خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي، ښځې له دې موضوعاتو سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو نو عکسونه د غول اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دي څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوی، لایف پې جوړ سوی، او بیا راځي دغې پاکله باندې نظر ورکوي. تاسو راته وایي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورښکاره کوئ؟ دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې یو فرهنګ بدل شوی ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دغه کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښته زیات دي. د خلکو شخصي فلمونه کېښودل کېږي، په هغو تبصرې کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي. ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي، چې ګویا زه ډېر هوښیار یارم، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده د دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت د شرافت ننګ غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده. دغه کار طبیعي ده که اگر ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې په ډېریږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویل څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېری؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو، باید تغیر له خپل ځانه شروع کړو، تغیر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو. که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې هم څه دا کار کوي. هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغیر له ځانه شروع کړو. تغیر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، او په یو طریقه باندې تنه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د ځورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د مېرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډېر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغې داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګۍ کې دخالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې موږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی، بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې د یو چا پسې ډېرې زیات اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حب په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوست حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري. ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولی چې د دوی ته پکې پیسې راشي، متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولی. فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري، نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه تعلیم یافته به یې، تحصیل به یې کړی، اوس خپل عکس به یې پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته وي، نو بیا هم به د پانډه کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځار ته خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کتراولي. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د ښځې عکس دی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي. که بیا ثبوت وي، نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې عکس نشرئ. خو لکه داسې معلومیږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه، نو هغه هم بیا نشرئ. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي، په صفات اجتماعي کې نشروئ، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې د دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دی، هغه واضح بیا به ګوري، یا خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي پخانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخوا ګدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غلو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم او حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیوالو سطح باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه چې جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایي مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي، چې د چا فامیلي او خصوصي مسایلو ته د سایبري جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبري جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک کې، یو شخص مرتکب په بل ملک کې، دغه متضرر شخص کوی سي په هغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکړي او دعوا وکړي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي، یعنی مرزونه ماتیي له مرزونه وزي ویلې، سایبري جرایم همدغه ته ویل کېږي چې د انټرنیټ او اوسني معاصرې ټکنالوژۍ له طریقه مرتکب کېږي اشخاص.
د اسلام د دین له نظر هم د یو چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مانا دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زموږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې، که ته د داسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېږه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا به دم الله پاک شرمې، او په هغې دنیا به دم تانه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله ربالعزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوله الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا دې دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کدي ښځې کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي او ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیري حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیري حد دی، دغه د حماقت هغه اخیري حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اغېستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج د اوته دار اخلي اغه سپکه وجه داده چې الته مثال نور اغه زنانه کورنۍ لري، اغه زنانه ورونه لري، اغه زنانه خويندې لري، اغه زنانه فامیل لري، یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو با عزت غړی راخلي، او هغه په دسه ترتیب باندې شرمې دلته، خو صرف تاسو صدمه او ستاسو ټک صرف د زنانه ته نه، بلکې ستاسو ټول فامیل ته دي. نو ته د څه فکر وکړه چې اغه په مور او دغه په خويندو دغه په ورونو دغه په والدینو په ستیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. ښوونکی به دا راته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسم. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشل پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشل د جوړښت یعنی د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي، د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومې ولانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو، د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوي دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وایي چې کوم اوای بیریم کلورایډ چې د ګاز مالیکول خطي دی. مالیکول خطي دی چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اټومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې ښودل شوی دي، لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعې لاندې سو، د مادې حالات. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بولې. مایع حالت د مایع د هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایعن حجم لري خو مایعن شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایعن شکل لري او نه مایعن حجم لري. هر ماده چې مثالی وي د محیطي شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو، جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي، خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغه له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دا جوړونکي ذریعې یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او دا د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو تزرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دي. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي، خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله 100 ځلې زیات ده. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده، خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپله څه شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په ښودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله ښودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ته یعنی راسته لوري ته لیکل کیږي او په کوڅه کې د شول شي علامې پر ځای په ماده کې له ویکتور څخه کار اخلي چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو لکه په دغه مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او دارنګ د جمعي علامه ورکو چې سره دي تعامل شي او دارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسره د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي په ټول لیکلي معادله کې څه ډول ده په ټول لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل درته په ټول کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کې خو بیا هم د دې دا هم د ماتلې د لیکل یو څګلاره ده سمبولي کې ماتلې وایي چې په دې ډول ماتلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټ اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولي ماتلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکل د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي لکه کډیر پکار ورول کیږي پورتنی ټول لیکل شوی ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په دې ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړیږي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوړل شوی دی نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي تو صفه ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انصورونو او مرکبونو د یو توصیفي ټیلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پوښتنه ده توصیفي ډول د ماتلې شوډانه راشوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل په شکلي ماتلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوتل شوی دی هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوتل شوی دی د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مشتر شي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلې ماتلې شوتنه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د تل څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادله په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویز قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي د برونسټیټ او لورین نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري لکه د امونیم د برونسټیټ تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید د اوبو سره تعامل کوي، هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد دي چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په آخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوټیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بیا اکسیجن تیزاب د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم شیدنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په آخر کې د آیډی کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شوي د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې یوازې ایس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلورس اسید، آیوډوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په آخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هماغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او اس پیس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجندارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپو کلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سره دی چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابونو څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودن کې د ایسی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ، د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ، لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فعال فلزاتو سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کې مالګه او په جوړ د کاربونیټونو سره تعامل کوي. تیزاب اوبه خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو سره کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید او څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې اوبو څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاسته راوړی. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید دی چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونه د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال وړ دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو کرار کرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتبسی. نو دا جنرل فرمولا ده، این دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سروع چه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باوند یا رابطا جوڑوی، مشبو مرکباتی تعمولی، کمزوری او یا کرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پرا دی. یعنی هر باوند پرا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا بیا د شي دوه ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری گروپ وي یا میتھائل گروپ وي. میتھائل گروپ یا سی ایچ تھری ګورې دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ سی ایچ تھری گروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ گروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتھائل گروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکائل گروپ د الکائل گروپ بیا رازوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکائل گروپ ترلاسه کیږي. د الکائل د گروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي ان ایچ ټو ان پلس ون دی. د الکان د چی شو پلس ټو وو د الکائل ده پلس ون دی. د الکائل د گروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے ان ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي. چوپایل کې دا اړوند الکائل نوم په لاس راځي. الکان دي الکائل جوړي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای ایل لیږي نو دا د الکائل گروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ د خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. دا اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو. دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کمه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کړو؟ یو دوه ګورې دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې شو دلته په دوهم کې راځي دلته په درېیم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دي نمبر هم د دې خوا سو. بیا پسې کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اګزان دي. اګزان پسې په دوهم کې میتایل دي په څلورم کې میتایل دي ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل اګزان. په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی اګزان دي. دغه مثال ته به راسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نه سکول لای ځکه دا کوچنۍ دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنۍ دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنی پینټان او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګورئ دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کېږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي. بیا بیا نمبر ته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
زما